سلامونه ستړي مشه د مخامو بجی دي تاسو مخه غل ازادي راډیو نه اوریز موږ د دې خبرونه ډیره برخه دا ژوندنګونو پروګرام تازه انګړی شوی دی چې د ماینونو او څنګه کولای شو د ماینونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړو. په دې موضوع خبرې کوو خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما وایي افغانستان د ماینونو او چاودیدونکو موادو له امله د نړۍ یو خورا زیانمنونکی هیواد دی. یونما نن د اپریل څلورمه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي لوړولو مرستې ترلاسه کولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې د ماینونو اکثره قربانیان ماشومان دي. یونما په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ادارو په وینا په 2023 کال کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې په اوسط حساب شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د ترافیکو میراثیت ریاست نن په بیان کې ویلي دي چې د روژې مبارک میاشتې په وروستۍ ورځ او د اختر په درې ورځو کې اتیا ترافیکي پېښې رامنځته شوي چې له امله یې 10 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د اختر په شپو کې یو شمېر کسان بېلابېلو ولایتونو تفریح ځایونو ته په چکر ځي چې له امله یې تېر کال هم د اختر په دغې ورځو کې شاوخوا 50 کسانو د ترافیکي پېښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و او نږدې 150 نور ټپیان شوي وو. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ په ازبکستان کې په یوه لوی سرمشریزه کې له مرکزي آسیا سره د اړیکو د نوې پیر د پیلېدو اعلان وکړ. دا غونډه د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې روانه ده چې پیړۍ پیړۍ د ختیځ او لویدیځ د سوداګرۍ مرکز پاتې شوی دی. په دې سرمشریزه کې د منځنۍ آسیا، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان مشرانو برخه اخیستې. د اروپا د 22 غړو هیوادونو د پلاوي مشري د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلین او د اروپایي شورا مشر انتونیو کاستا کوي. وندرلین د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران ته ویل چې دا د اروپا د لرغوني دوستۍ د نوي دور پیلامه ده. د منځنۍ آسیا د هیوادونو خبره تقریبا د اروپایي ټولنې د هیوادونو په کچه ده، خو په دغو 500 هیوادونو کې یوازې 80 میلیونه خلک ژوند کوي چې د ټول اروپایي ټولنې پرتله نفوس 15 برخه کم دی او د هیوادونو د بهرنیانو پانګونې ته سترګې په لار دي. په بهرنۍ هیوادونو کې د پانګونې او اقتصادي همکاریو په برخه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې مثبت تحرک لیدل کېږي، خو اختلافات لا هم پر خپل ځای دي چې د حل کېدو لپاره یې څو نورو غونډو ته اړتیا شته. کیرل دیمیتریف پرون په واشنگتن کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې له یو شمېر غړو سره تر لیدو کاتو وروسته سینن ټلویزیون ته ویل چې اوس موږ په دې فکر کوو چې څه کارونه باید ترسره شي چې یو اوږدمهاله حل لار وموندل شي. د روسي رسنیو په وینا ښاغلي دیمیتریف په واشنگتن کې خبر اعلان ته ویلي دي چې له متحده ایالاتو سره په دو اړخیزو اړیکو کې مثبت بدلون ته سترګو کېږي. په خپله دیمیتریف پر ټلګرام لیکلي دي چې د خبرو اترو رغونه ستونزمنه ده او تدریجي صدا خوهره نست او صدقانه غونډه د دې سبب کیږي چې چاره خیم خېتلار شي او کارونه کې پرمختګ وشي. او رسته خبر هم دا چې په ایتالیا کې د پسرلی لاراتک سره د غټول او لالا ګلانو په لزګونو داسې کروندي شته چې خلکو ته اجازه ورکوي چې لنیشتي وکوري. لدون کې د لمباردی په سیمه کې همداراس په ځینو لویو ښارونو لکه میلان او تورین کې کولای شي لدې کروندو ګلان راوښکوي او ځانونو ته ګټې جوړې کړي.
د ژوند رنگونه
بیا می هم سلام و منی ستړي مشه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو ز فریده سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلای کوم. لکه څنګه مو چې مخکې درس یادونه وکړه نن په افغانستان کې د ماینونو او همدارنګه د چې څنګه کولای شو د ماینونو په برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي خبرې ترې کوو. مخکې لیدل چې ملمنو ته ورشو او همدارنګه هغه کسان چې د ماینونو قرباني شوي دي د دوی کیسې درسره شریکې کړو. ورزو په دې اړه باندې راپور ورو چې دا د یو قرباني په غږ پیلېږي.
رحیم الله لبخانی افغان پوځیانو او د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ماین قربانیانو دی. رحیم الله د اپریل 4 د ماین د غوښونو پاره د پوهاوی او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیوالې ورځې پر رسیدو هم مهاله وایي چې کابو 13 کال وړاندې په زابل ولایت کې دواړه پښې د ماین چاودنه کې پرې سوي دي. دای چې اوس د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی. ازادي راډیو ته وویل چې له معلولیدو وروسته اوسګره سوی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
زابل ولایت ته شاجوی ولسوالۍ کې وظیفې پر مهال باندې من په چاودنه کې دواړه پښې د لاسه ورکړې. د هغې نه وروسته نو د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، ځکه چې د کورنۍ سرپرست هم زه وم، نوره کورنۍ کې داسې څوک د ګټې نه و، نه کار شته نه روزګار شته، نو یو معلول بس شو کې.
د افغان پوځیانو سربیره د ماشومانو په ګډون ملکی وګړي هم په تیرو 3 لسیزو کې په بیلابیلو ماینونو ککړو سیمو کې د ماینونو او ناچاودو توکو قربانیان سوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله وایي چې د خپلوانو دوه ماشومان د ناچاودو توکو د چاودنې له امله معلول سوي دي.
کله چې هلکان د غوا او وزو پیولو ته تللي وو، هلته یې اوسپنه موندلې وه او په ډبره یې ویشتې وه چې وروسته چاودنه یې کړې وه او دوی زیانمند کړل. د یوې لاس او سترګې ژوبلې شوې او د بلې لاس معلول او د لاس پنجه یې پرې شوې ده.
افغانستان له هغو ناامنو هېوادونو دی چې ډېری سیمې د حکومتونو او مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله له لسیزې راهیسې پکې ماینونه کرل سوي چې لا هم په مختلفو سیمو کې له خلکو قربانۍ اخلي. په افغانستان کې د MDC په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو سره خبرو کې د پاتې سویو ماینونو سیمو او له امله یې د رامنځته سویو تلفاتو په اړه وویل.
75% ساحاتی که از زمان جنگای داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده.
15% سیمی د شوروی د یرغل او کورنۍ جګړو له وخته پاک شوی. 15% د شوروی د اشغال کورنۍ جګړو له طالبانو سره د نړیوالو ځواکونو د جنگیدو له وخته پاتې دي. له 1300 تقریبا په 1600 کې ماینونه موجود دي. په ټولیز توګه 1200 میلیونه کیلومتر مربع سیمه ده چې په هر میاشت کې 50 کسان قربانیان کوي چې ډیری یې ماشومان دي.
د ښاغلي حکیمي په خبره د ماین پاکۍ پروګرام له مالي ستونزو سره مخ دی او اوس مهال له 15,000 کارکوونکو یوازې 2500 تنه یې فعالیت کوي او په خبره یې که نړۍ مرسته وکړي نو په افغانستان کې به تر راتلونکو 50 څخه تر 100 کلونو د ماینونو ستونزه حل سي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین د ماین پاکۍ د پروګرامونو سپارښتنو او عامه پوهاوي لپاره پیغامونو ته پاملرنه مهمه بولي. د دې ډلې حبیب الله فدا خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته سپارښتنه کوي چې دا د عامه پوهاوي پیغامونه په پام کې وساتي او په ماینونو ککړو سیمو ته نږدې نه سي. د ازادي راډیو ته وویل
ژوند کوي او د یو بادر یا د یو سرحد لرې افغانستان ته داخلېږي، د هغوی لپاره ډېره اړینه ده تر څو دغه پروګرام یو ځل حد اقل ګډون شي. په هېواد په داخل کې چې کومې سیمې هلته جنګونه ډېر تېر شوي وي او زیات تر خطر لاندې، موږ هېوادوال درې قیمتي پیغامونه چې د اقصه په نظر کې ونیسي چې یو هېڅکله ماینونه ور اچول توکو پاته ورنه شي، لاته ته لاس ورنه وړي، او کله هم چې د ماینونه ور اچول توکو سره مخامخ کېږي نو د منطقې د عمومي شمېر اړیکه ونیسي.
د ماینونو د خطرونو او د دې پټ دښمن سره د افغانستان د سیمو د مخ پر زیاتیدونکو ککړتیا په اړه اندېښنې د اپریل د 4 مینیټې د ماینونو د پوهاوي په اړه او پر وړاندې د اقداماتو اړتیا له نړیوالې ورځې سره هممهاله مطرح کیږي. په 2015 کال کې له دې ورځې خوندي راتلونکی له دې ځایه پیلېږي تر عنوان لاندې نمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي ځمکني ماینونه د جګړې پاتې شوني او په لاس جوړ شوي چاودېدونکي توکي په ځانګړې توګه د وسلوالو نښتو پر مهال د مرګ ژوبلې او ټپي کېدو لامل کیږي. ملګري ملتونه وایي په اوسط ډول په هر یو ساعت کې یو کس د دې ډول چاودېدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپي کیږي او د قربانیانو په منځ کې بیا ډیری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما هم د ماینونو د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان له جګړو د چاودېدونکو توکو د پاتې شونو پر وړاندې له زیانګالو هېوادونو دی. یونما زیاته کړې چې په تیرو 3 لسیزو کې د جګړو له امله په افغانستان کې لسګونه زره خلک د چاودېدونکو توکو له امله وژل یا ټپیان سوي او په ټکو یې ډیری قربانیان ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی او پکې یادونه یې کړې چې افغانستان لا هم له هغو هېوادونو دی چې ماینونه او ناچاودي توکي یې د خلکو د ژوند پر وړاندې جدي ګواښ بلل کیږي. په دې راپور کې راغلي چې په 2014 کال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې 1540 تلفات ثبت کړي چې د دې ډلې 4040 ماشومان و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو موږ ښه کلاساته رادیو نوري د ژوند رنگونو پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې افغانستان د ماینونو او چاودیدونکو موادو له امله د نړۍ یو خورا زیانمنونکی هیواد دی. نن د اپریل 4مه د ماینونو د خطراتو په اړه باندې د پوهاوي رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې له خپلې سیمې، کلی، چم او ګوند نه اړیکه ونیسئ، د چې ساسي په سیمه کې هم د ماینونو خطر شته او که نه شته، د ماینونو له کبله ساسي په سیمه کې خلکو ته څومره زیانونه اوښتي دي، خپل نظرونه راسره شریک کړئ، د کلیوالو خطرې او تجربې مو راسره شریکې کړئ، او دا چې ماینونه څنګه پیژندلی شو په دې اړه تاسو سره معلومات څومره دي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. زه تاسو د ټلیفون شمیرې وایم: 00-3212-1500 او 00-3212-1500. داس موږ د ټلیفون شمیرې دي، زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. مېلمانه هم درته لرو. په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې مشر شهاب حکیمي او همدارنګه د ماین یو قرباني رحیم الله راسره په خبرونه کې دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشئ، په خیر راغلی حکیمی صاحب. پایل به له تاسو سره وکړو. نن د ماینونو په اړه باندې د پوهاوي د رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. یوناما او همدارنګه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له هم پکې د ماینونو له کبله یا د ناچاو د توکو له کبله ډېر افغانان ملکیان مړه کېږي، وژل کېږي او تر ټولو لویه قرباني افغان ماشومان ورکوي. روسي ساسي معلومات څه دي په دې برخه کې؟ روسي سروې چې شوې ده، څومره د افغانستان خاوره لا هم پکې ناچاو دي توکي یا ماینونه کرلې پاتې دي؟
ډېره مننه، ډېره مننه د ما سلامونه ومنې. په افغانستان کې د ماینونو مشکل د شورویانو د تجاوز له وخته شروع شوی او بیا پسې د مجاهدینو په وخت کې هم جنگونه، چې داخلي جنگونه و، څه په وخت کې ډېر ماینونه وکړل څه. پس لغه نه څه بیا دوباره طالبان راغله سره، په وخت کې هم ډېر ماینونه کارول شوي دي. لغه نه پس بیا په تیرو 20 کلو کې هم کله چې نړیوال یا ناتو قوتونه په افغانستان کې په دغه جریان کې هم ډېر ماینونه کارول شوي دي او په عین حال کې ډېر بمباریانې شوي دي او داخل کې په خپل لاس جوړ شوي ماینونه هم ډېر استعمال شوي دي. لغه نه سره تیر شو چې دا اوسنی حالت ده. په دې اوسنی حالت کې بیا چا ماینونه نه دي کرلي په افغانستان کې، چون ماین پاکي پروګرام فعال و په تیرو 3 لسیزو کې. دوی وکولی شو چې تقریبا 50-55% ساحې له ماینونو څخه پاک کړي. داسې وخت و زموږ په ورځ کې 50 کسان شهیدان یا قربانیان درلود، مګر اوس الحمدلله ماینونه دې حالت ته رسیدلي چې په میاشت کې 50 کسان هغه کېږي تلفات لرو، خو اوس هم زیاد باید قطعا ونه اوسي. بنان دغه پاتې ماینفیلډونو څخه یا د ماینونو ساحاتونه او هغه ساحاتو کې چې جنگونه سوي دي او چېرته چې دا تمرینونه سوي دي، بمباریان سوي دي، اوس هم په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه ده چې پاتې ده. دا تقریبا د افغانستان په 1.5 تر 200 ولسوالیو کې دا ماینونه جای په جای دي او تقریبا 1 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم شکل د دې ماینونو تر تهدید لاندې دي او هره میاشت 50 کسان تر 500 پورې تلفات لرو، څه اکثر یې ماشومان دي.
حکیمی صاحب، تاسو د ماینونو او ناچاو د توکو یادونه وکړه. ماین او د ناچاو د توکو ترمنځ توپیر څه ده؟ ځکه تاسو د بمبارۍ یادونه وکړه چې د بمبارۍ له کبله ځینې سیمې هلته دغه توکي پاتې شوي دي، یعنی دا توپیر لري سره؟
بله، توفیر نه لري، خو دا مختلف سلاوي دي یا مهمات دي چې د جنگ په جریان کې استفاده کیږي. ماینونه هغه وسیله دی چې دوی پر یو ترتیب سره په دوه قسمه دي، یا ضد وسایل دي او یا ضد پرسونل دي. دا بیا هر یو مختلف ډولونه لري چې د انسانانو یا د وسایلو د تماس په نتیجه کې دا انفجار کوي. خو ناچاو دي توکي سي دي، بمونه دي، مرمۍ دي او نور هغه مهمات د جنگ په جریان کې د وسایلو په واسطه استعمالي کی، او بیا کله چې جای ته رسیږي یا جای په جای عمل ته پروت دي، ډېر اساس کیږي او ناچاو دي شکل باندې عمل ته پروت دي. نو هر څوک چې هلته ورسیږي او سره تماس وکړي، چون اساس شوي دي، سبب د انفجار کیږي چې خلک قرباندی لبین جدی مینون سدی پر دی پلان پر اساس باندی غصت کی گی هر چیتا جای پی جای کی گی و دانا چاو دی تو گی هر چیتا دی هر چیتا تا خلق گردی را گردی چون داد فیر پر نتیجه که را منتصوی دی نو دا هر چیتا دی نو دقیق فرخور دی خب هر صورت طول خطر لری او طول سبب دی طرفات کی گی
روست با پدی خبری و کچه چنگ پی جندلیشو چی و نا چاو دی تو که که چرته تماس ورسره وشي هغه الوز یو د خلکو ژوند اخلي او ماین څنګه چې په ځمکه کې کرل شوی وي موږ یې پېژندلی شو. خو تاسې د افغانستان د خاورې یادونه وکړه چې له اویا نه تر پنځه اویا سلنه لا هم د ماینونه او ناچاو د توکي پکې پاتې دي او خطر یې ډېر شمېر کسانو ته سیاد کړ چې هغوی ته ده. په تېرو شلو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې کار نه ده شوی چې لا هم د افغانستان دومره خاوره په ماینونو ناچاو د توکو پوښلې ده که د دوی دا وسط ډېر زیات وه.
نه، فکر کوم چې ما داسې وویلې چې د افغانستان اویا فیصد نه تر پنځه اویا فیصد ساحې د ماینونو څخه پاکې شوي.
بلکل، په بخښنې سره چې ما سر چپه وویل،
فقط دغه پنځه ویشت فیصد ساحې څه پاتې دي، هغه موږ پلان جوړ کړی چې په آینده پنځو تر اوو کلو پورې دا خلاصي. خو شرط یې دا ده چې دغه پنځه لس زره کسان ماین پاکان چې دي، اوس یوازې دوه نیم زره کسان کار ته تللي او کار کوي، متباقي چون پیسې نشته کورو کې ناستي. که چیرې امکانات مالی امکانات تو ته برابر سي، تجربه سته، تخصص سته، علاقه د سراتیسي وسایل امکانات سته، تخنیکي وسایل ټول شته دي، نو که چیرې د عملیاتو دپاره پیسې برابر سي، نو دا خلک لاړ سي، کیدای سي په آینده پنځو تر اوو کالو پورې دا ماینونه له خیر سره خلاص کړو. د افغانستان د بیا رغونې دپاره، د کلیو د بیا رغونې دپاره، د اقتصاد د ودې دپاره، د خلکو د امنیت دپاره ډېر حیاتي ده. انشاءالله زموږ مشکلات حل کیږي. بیا پس تاسو ته وایم چې دا دومره کار سوی زموږ په ژوند کې څه تاثیرات یې کړي. بیا تاسو څه پوښتنې کولی زه درته جواب درکوم.
حکیمی صاحب، که په دې اړه راته ووایاست، دغه کوم کارکوونکي چې تاسې په کور کې نیولې دي یا په دې کار نشي کولی، دا په دې وروستیو دریو کلونو کې شوي یا د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته وشول؟ کله دا کار شوی ده چې دا پروژې مرکته شوي؟
کله چې تېر رژیم سقوط یې وکړ، مخکې له قدم چون حکومت باندې نړیوال ډېر نیوکې درلودلې او په اصطلاح سره غلط کارونه زیات کېدل، کومکونه کم شوي وو. خو کله چې هغه حکومت له منځه لاړ، بیخي کومکونه په هر اړخیز توګه په هر سطح باندې، هم په بشري فعالیتونو کې او هم په غیر بشري فعالیتونو کې کمک راغی او راغی او مرستې هم کمی شوي. نو اوس خو من پاکی هم یو بشری کار ده، لدی امر نه مستثنا پاتې نیست. من پاکی تم پیسې نه ورکولی، نو تر یو حد پورې دا بیخی کم شد.
دغه پنځه ویشت سلنه خاوره مو چې یاده کړه چې د افغانستان لا هم په ماینونو پوښلې ده، عمدتاً کوم ولایتونه دي؟
خوب ولایتونه تقریبا په لس یوولس ولایتو کې موږ تاسې ډېر مشکل لرو. هلته زیات جنګونه سوي دي، لکه هلمند ده، لکه فراه ده، لکه چخلسور ده، همداسې غزنی ده، لوګر ده، لغمان ده، پاس ولایتونو ته چې ځي، بغلان ده، قندوز ده، د فاریاب ده، همداسې میدان وردک ده. دغه هغه ولایتونه دي چې تقریبا لس یوول چې د دوی قندهار او روزګان هم زابل هم پکې شامل دي. نو په دې حساب دغه ولایتونه مستقیما د ماینونو تر تهدید لاندې دي او د خلکو تقریبا ما مخکې وویل چې مستقیم او غیر مستقیم شکل 1 میلیون کسان تر تهدید لاندې دي.
مننه مننه کورودانه کی می سپ تاسو ته بیرته راګرځم از مکمل ملما رحیم الله صفی هم را سره وصل شوی دی چې دوی په تر جمهوریت کې د اردو په برخه کې کار کوي سرتیری وو په ماین چاودنه کې ډېر په خیل لاس ور کړی دی تاسو پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی لته سي لند ساسي کیسه ورو چې چرتا او څنګه په تاسو ماین والو ته آیا د ماین پیژندنې په برخه کې ستونزه وکنه چاودې تو کې سر مخ شوی لته سي ډېر ورو په دی اړه
کورمودان د زادي راډو کار کوونکو او ریډونکو ته سلامونه نه کوي وړاندې کوم د من مخ په پیاده کنده کې و د جنگ په حالات چو او بس من خخصو من په ری باندې والو ته
تاسو سره نور څوک هم کاران مهم وو
او مونږ په هغه ځای کې د سلورو کسانو خپل کارسولې په ما غزه په ځای د دوه کسانو یو لو په او د مونږ دوه کسانو دوه په خېکټ شو یو نور زخمیان لرل خو لږ کم زخمیان
د کم کال و دقیقا د جمهوریت پر مهال و ک پرسته وکړو کې
هو د جمهوریت و تقریبا په 1400 شپږه کې کی مونږ په من باندې شاجوی ولسوالۍ کې د زابل ولایت شاجوی په ولسوالۍ کې د مېن ښکار شو او زه د کورنۍ یوې ځینې سرپرست هم په هغه وخت کې مې پلار سپینګیری وو ورونه مې دوه ورونه دي چې هغه واړه وو یوې ګونګۍ ده او یو بل هم چې دا اوس هم خپل درسونه وایي لا تر اوسه پورې داسې کار شی نشته ده نو د هغې نه وروسته مونږ د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو حتی ډېرو خلکو رانه دي د خپلوي نه مونږ خواړه وو ډېرو خلکو مونږ پرې خودلو د دې وجې نه چې مونږ د دوی نه څه ونه غواړو نو د ژوند ډېرې زیاتې ستونزې لا تر اوسه پورې ګالو
رحیم الله د هغې نه وروسته حکومت در سره څه وکړل تداوي ځکه چې خو اوس په دې وختونو کې خو دغه پلاستیکي پښې جوړېږي یا نور امکانات هم شته ټکنالوژي هم پرمختګ کړی څه مرسته یې در سره ونه کړه چې بېرته ته په پښو شي
نه متاسفانه متاسفانه چې حکومت به صرف دومره کول چې مونږ هغه کوم ماس چې و اصلي ماس بس هماغه مونږ ته هغه ولو کې میاشت په میاشت راکوي بیا کارتونه جوړ کړه شپږ میاشتې بعد بیا راته راکوو چې په هغه وخت کې هغه اصلي ماس هم کم و مونږ خپل همت ونه بایله مونږ خپل کار وکړه خپل کسب مو وکړه او خپل بچیانو ته مو رزق راوړ حق حلال او حکومت نور قسم راسته مونږ سره نه کړی که حکومت مونږ سره مرسته کوله مونږ باید لیږلی وای نور ملکونو ته چې مونږ ته پښې جوړې شوې وای مونږ ښه په پښو شوي وای مونږ خپل کار ته لا ښه دوام ورکړی وای بس هماغه د سره صلیب نړیوالې کمیټې مونږ ته پښې هم جوړې کړې او دغه ستونزه دې په خود مونږ دوی حل کړه نو نور حکومت مونږ سره کومه مرسته نه ده کړې
تاسو سره چې هغه وخت کې دغه د تیر جمهوریت هغه د نومړي کلونه فکر کوم راځي د ماین پاکۍ د موسسې داسې څوک کسان نه وو پیاده کنډک کې چې هغوی مخکې له مخکې که تاسو پرمختګ کوو زابل لکه څنګه چې مخکې حکیمي صاحب یاد کړه دغه ولایتونه ده چې جګړه پکې وه او په تېرو شلو کلونو کې هم پکې جګړه وه او ماینونه پکې ډېر کرل شوي دي د ماین پاکۍ د ټیم څوک در سره نه وو هغه وخت
د مونږ خو په هغه وخت کې چې مونږ په اردو کې ډېر ستونزې لرلې ډېر کمبوتیان لرلې په هغه وخت کې اول وختونو کې خو مونږ په مین پاکان نه لرل مونږ وروسته مین پاکان پیدا کړل او متاسفانه چې دا تیر شل کلنه داسې یوه دوره وه چې په دې کې مونږ هېڅ تر اخره پورې هغه خپل دوست او دښمن ونه پېژانده نو مونږ به په هغه لارې باندې ښه لاړلو نو بیرته به چې راتللو نو په هغه ساحه کې به نه مثال طالب ښکارېده نه به بل څوک خو په هغه ساحه کې به مونږ ته مینونه ښخ شوي وو
مدنه کور ودان حکیمي صاحب له تاسو یې اورم په دې برخه کې د ماین پاکۍ او موسسو څومره د اردو سره په ځانګړې توګه همکاري کوله
دا څه یو څه د ماین پاکۍ پروګرام څه دی یو بشري پروګرام ده او موږ نه حکومت سره نه اردو سره نه امنیت سره نه بل سره هیچ چا سره کار نه درلو د موږ کار دا څه یو څه موږ هغه ځایونه چې په غش جنگ سوی وو او اوس په کې نظامی عملیات نه وو پا
پس جنگ نه د خلکو د غوښتنو په اساس باندې او د حکومت موافقې په اساس باندې مونږ کولی سو سال ته لاړ سو او ساحه سروې کړو او پس هغه نه پاککاري سي. نو حکومت سره زمونږ هغه نه فقط دوی خپل هغه جنګي کار په مخ بیوه او د مونږ کار دغه بشري کار و څه کلیو بانډونو له ماینونو څخه او ناچاودو توکو څخه پاک کړو. که دا وروسته اوس غږیږي کیدای سي دا نو په مغه ساحاتو کې خو حکومتي عسکر سره ناتو قواو دوی خو کلی په کلی ګرځېده او پیاده ګرځېده موټرو په واسطه ګرځېده قطارو سره ته. نو خامخا کیدای سي لکه چې دوی ویل چې دا معلوم نه ده دا ماینونه چا ورته ښخ کړي. نو ماینونه ورته ایښودل شوي او د انفجار په نتیجه کې متاسفانه د دوی او د دوی انډیوالان خپلې پښې او د بدن اعضاوې له لاسه ورکړې.
حکیمي صاحب کله چې د ماین خبره کوو لکه څنګه چې صفي ورور ویلي دوی نه پوهېدل چېرته او څنګه ښخېږي. په یو ماین کې څلورو کسانو د بدن غړې له لاسه ورکړي. څومره دې کې دغه انفجاري مواد ډېر ځای په ځای کېږي او په ځمکه کې ښخېږي چې په دې اندازه باندې د انسان قرباني اخلي؟
داسې دی چې ما مخکې ویلي چې دا په عمومي توګه دوه ډوله دي. یو ضد وسایط چې هغه غټ دي تقریبا تر اته کیلوګرامه پورې بارود پکېسته او بلې څه ده ځینې پرسونل ده هغه د یو کیلوګرام په اندازه کمتر د یو کیلوګرام نه پکې بارود ده او متباقي هغه اوسپنه او پلاستیک د شیان پکې دي. ښه اوس دا هر یو څه انفجار وکړي دا دې پورې تعلق لري. مثلا که انتي پرسونل یا ضد پرسونل مین باندې که یو کس مستقیما مواجه سی نو که انفجار روی که اغا موقع یو نفر تا تاوان رسی. خو که چیری دو دری کسان می اغا دیتم تاوان رسی. خو مهم داده سی دوی سمر نزدی دی او بل سره. نو دقا زبرور تو ویلی سی دو ما دو پکی قطع سوی دی دی نورو یو یو پخه یا یو لاسی قطع سوی مانای دا صده مستقیم بی برابر سوی او دغه نور درې څه دي دوی په غیر مستقیم څه د سره نږدې و د سره برابر سوی. نو د ماین هغه د انفجار شا دوی نیولې دي مکمل دی نیولې او دا نور په یوه اندازه نیولې. نو انتي پرسونل هم کوای سي څو کسان ته تاوان ورسوي. دا چې دوی الحمدلله ژوندي پاتې دي دا خو د دوی نیکبختي ده. خو که چیرې قوي و مواجه سوی وای د دوی ژوند نه بله لاسه ته. مګر انتي ټانک یا ضد وسایط چې ده هغه وزن زیات ده هغه تر سلو کسانو پورې هم زخمی او نفر له منځه وړی شي.
مننه مننه کور ودانه کې می سپ تاسو بیرته راګرځم. تاسو کړته وایست صفی الله د ماینونو په برخه کې چې تاسو پیاده کنډک وي معلومات اطلاعات درکول کېدل نه درکول کېدل او کله چې دغه پیښه رامنځته شوه له دې نه وروسته بیا ستاسو ملګري دوستان د داسې پیښې سره خو نه دي مخ شوي؟
هو ولې نه مونږ ډېر دوستان مخ شوي دي پیښو سره. زه خو په خپله تېر نظام کې د نظامي مالونه مې یوه ټولنه هم لرله په وزارت کې مې وظیفه هم لرله. نو ما تقریبا د زر یو نیم زرو کسانو پورې داسې ملګري لرل چې هغوی همدغه لاسونه او پښې د لاسه ورکړي په دې ماینونو کې او نو دا ډېر زیات دي. اوس حکومت هم دمونږ داسې حکومت رسیدګي نه شي کولی او نو د دوی دپاره اوس ستونزې او مشکلات خورا ډېرې زیاتې دي.
هغه وخت کې بیا تاسو ته څه معلومات درکول کېده چې لا تاسو په انفجار کې پښې مو تر له لاسه نه وي ورکړي د ماینونو په اړه؟
د مونږ خو داسې یو سیستم و چې د ماینونو په اړه باندې مونږ ته راپور راکول کېده. خو هغه ماینونه چې هغه به مخکینی ښخو کوم چې مونږ ته تازه ښخېدل د هغې په هغه کې مونږ معلومات نه شو ترلاسه کولی ځکه چې هغه د مخې سره کار کېده او یو ډېر غټ پلان یې لاره. په مونږ په هغه وخت کې د مونږ اردو د مونږ استخباراتي سیستم هم ډیر ضعیف او ځکه چې نوي کنډکونه او زه خپله د 15 کنډک نه فارغ شوی وم نو ټول 2000-3000 اردو مونږ په ټول افغانستان کې له په هغه وخت کې لرله او ورو ورو بیا پسې وروسته زیاته شوله.
دغه مهال رئیس حکومت کې چې بیا تاسې وایي معاش څه شی درکوه که نه
حکومت کې دغه وروسته چې د مالونو په بخش کې ما وظیفه اجرا کړه خدمت ټولن هم لرله او د دې خلکو حقونه ډېر ځای کېده ډېر په مالیدنه په دې وجه باندې مونږ یو اتفاق او اتحاد لپاره دغه یو کار کړو.
مخکې یادونه وکړه چې کله دغه پیښه رامنځته شوه تاسې ټپي شوی او دا ټولنه کې یا خپل خپلوانو یادونه وکړه چې دوی در مخ وګرځو د یو معلول ژوند ټولنه کې په افغاني ټولنه کې نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې په ټوله کې که دغه ژوند ته وکتل شي څومره ستونزمنوي
نو کدی معلول ژوند ته په افغانستان کې وکتل شي نوره نړۍ نه یادوم نوره نړۍ کې معلولینو ته ډېر سهولتونه دي او ډېره پاملرنه ورته کېږي خو خصوصا په افغانستان کې یعنی معلولیت ژوند داسې یو ژوند دی چې په هېڅ باندې نه دی حساب ځکه چې عام خلک اکثر د څه نظر نه لري سل رقم نمونه ګډ او هر انسان خپل نوم لري کنه ګډ او شل او په دغه نمونه باندې کې یو څوک چاته ورلیږي یو څوک هغه ګډ ته ورسي هغه ته د ګډ کور دغه ځای کې ده په دغه سیستمونو باندې او نور نو ستونزې اقتصادي ستونزې چې اقتصادي ستونزې نو کار نشته ده دولت ته چې مونږ وایو چې مونږ د مالینو معاشونه نو دولت وایي چې تاسو دې ته معاش مو وایي دا مونږ یو مرسته کوو در سره څومره مو چې درکړي هغه نیمې ورکي نیمې پاتې شي هغه هم دومره نه دي نو نور عام خلک هم داسې خاص حکومت نه کوي نړیوالې مرستې چې راځي هغه هم د هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه وکیل د ګزر او د ملک او د دې خلکو خپلې بیا جوماتونو ته راځي نو بیا مولوي صاحبان هم په یعنې سیستم کې دي هسې کوم یو نفر که هغه د سترګو تورولو دپاره ونیسي چې دغه کس غریب و مونږ نیولی ده نور هغه خلک نیول کېږي چې ښه کورونه ولري ښې پیسې ورته راځي او هغوی نه دا تمه کېږي چې سبا اینده کې دوی مونږ سره یو مرسته کوي یو کومک کوي یو همکاري کوي او د دوی د لاسه مونږ نه خرابېږو او د نورو غریبو خلکو نه خو د چا حیا نه کېږي نو هغه وایي چې دا مو ماته زیان هم نشي رسولی نو نړیوالې مرستې هم ورته نه رسېږي او کارونه هم نشته.
مننه تاسو ته بېرته راګرځم اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکې ونیسئ خپل نظرونه راسره شریک کړئ او په همدې ارتباط چې ستاسې په سیمو کې څومره ناچاو دي توکي یا ماینونه ښخ پاتې دي او څومره تلفاتې خلکو ته اړولي دي د کلیوالو د آګاهۍ او د پوهې سطحه مو د ماینونو په اړه باندې څومره ده خپرونه کې راسره اړیکې ونیسئ اوریدونکي راسره د دوی بره واخلو بیا مېلمنو ته ورشو نمره ته واخلي له کوم ځای مو اړیکې نیولې ده. ستړی مشي افغان صاحب له ننګرهار نه په خیر راغلی مهرباني نظر مور
بلنامه خو ما تاسو اوریدل د ننګرهار کې اوریدل کېږي نه دغه څلورمه شپه ده چې زموږ د زړه لکه بام غونډې پړسېدلی دی دا سم کار پرې روان دی که د تاسو هم سیستم یې بند کړ
افغان صاحب لا خو معلومات نشته دا په دې برخه کې موږ ته مشران ډاډ راکوي چې دوی به دغه ستونزه څومره چې ژر کېږي حل کړي او همدا چې حل شي نو تاسې به خپله هم خبر شئ د راډیو غږ به واورئ خو دوی خپلې هڅې روانې کړي دي څومره چې امکان وي ژر به دغه ستونزه حل شي. نن په خپرونه کې د ماینونو په اړه باندې خبرې کوو افغان صاحب او دا چې عام افغانان څومره د ماینونو له خطراتو خبر دي یا د ننګرهار په څیر ولایت کې ماینونو خو ستاسې په سیمه کې د خلکو نه قرباني نه ده اخیستې نه یوازې ماینونه لکه دغه ناچاو دي توکي مرمۍ دا خو نشته د زیانونه خو خلکو ته نه دي رسولي
یاره تر اوسه خو فرید جان خور مونږ ننګرهار کې نه دی اورېدلی فعلاً او نه هم لیدلی دی که نه نو دا خو اوس فعلاً خو نه مې اورېدلی او نه هم لیدلی دی نو اوس به څه ووایو مونږ او نور ولایتونه خبر نه مونږ هغه چې نه کله کله تاسو غږ نه اورېدلی چې دلته والته که نه او دغه چې چودنه کېږي نو اوس هغه تاسو برنامه هم نه شو مونږ نه اورېدل کېږي نه اوس بېخي دا درې څلور ورځې شپه ده چې زمونږ رادو ګل دی بېخي مونږ ته پوه شو هغه ژوند خوند نه ورکوي مخکتاسو برنامه ته راتلو خپل ژبه بلاس کې واسله او زاغم لیکي چې بیرته خپل غږ نه ورو دا څنګه چل دی مالو درې فریده جان خور سره تماس ونیسو اوس مې پروډوسر د برنامه نه پوښتنه وکړه وای فریده جان خور دی
افغان صاحب ملک څنګه چې مې مخکې تاسو ته وویلې هڅې روانې دي چې موږ کولای شو بیرته دغه کمې څپې چې دي د فعالې کړو په انټرنیټ باندې تاسو کولای شئ چې زموږ نشرات واوري او همدارنګه پر ټولنیزو رسنیو هم زموږ نشرات شته چې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه تاسو پر ویب سایټ او همدارنګه په نورو ټولنیزو پاڼو زموږ غږ اورېدلی شئ. بیا مننه افغان صاحب کور دی ودان مثلاً زړه وسپنه ده باید خرڅه کی هغه چې کور تر وړي چوي ور باندې کور کې مخه لګول کیږي هغه ماشومان چر وړي وي هغه وژل شي څنګه دغه ماينونه او دغه نچاو د توکي و پیژنو
دا خو اصلا د خبرتیا پروګرام څه ده مسولین څه یو خوري او یو ورور یا د فامیل غړي یا پردي سره دوی په پروګرام کې مسولیت لري په هره منطقه کې چې دوی لاړ سي او خلکو ته وښيي چې ماینونه کوم دي ناچاو دي توکي کوم دي کوم نوه ماینونه دي یا څو نوه ماینونه دي دا ورته ټول ښيي. نو په دې حساب دا والدین یا میندو ته فامیل پورې تعلق لري خپل اولادو ته ووایي چې دوی ډېر احتیاط وکړي. خو د خبرتیا پروګرام خو دوی ته سبق ورکوي درسونه ورته وایي چې ګورې دا مه کوئ د ماینونو باندې ناپېژندل شوي شیانو باندې لاس مه وهئ هغه مه جګوئ. په دې چې که اوسپنه ده ټوټه د اوسپنه ده یا کوم بل شی د قوتي په شکل یا د یو د غوړیو د ډبې په شکل یا نور اشکال د ناچاو د توکي دي چې په نتیجه کې د انفجار کې تغییر خوړلی خو بیا هم باروت او پتاقي پکې شته. نو دغه شیان ناچاو د توکي باندې هڅوک باید په هر لاس ونه وایي او ناپېژندل شوي شیان خپل کور ته رانه وړي لغنه استفاده باید ونه کړي حتی د اوسپنې په نامه کور ته یې رانه وړي. اکثر ماشومان بېچارګان چې دوی وزي اوسپنه راټولوي هغه جمع کوي چې بیا په کیلو باندې خرڅ کی په دې فابریکو باندې هغه اکثرا داسې واقع شوی چې په هغې کې ناچاو دي توکي دي کور ته یې څه راوړی انفجار یې کړی دوی ته او فامیل ته یې تاوان رسېدلی. نو په دې حساب ډېر باید احتیاط وشي او زر تر زره تلیفون نمبرونه ستا دي که چیرې کوم ناپېژندل شوي شی سره مخامخ کېږي مین پاکي موسسات نمبرونه ټولو سره شته کېدی شي په صفحه د مین پاکي کې هم وګوري هغه نمبرونه شته تلیفون وکړي فورا مین پاکي دفترونه دفترونو څخه هغه ورته کسان راځي هغه شی ورته خونسا کوي او له منځه وړي ورته.
حکیمي صاحب که په دې اړه راته ووایي چې د ماین په برخه کې بیا خلک څنګه وکړي ځکه چې خو عموما د خاورو لاندې وي.
هو دا خو طبیعي ده دا خو د خاورو لاندې ده دوی باید په هغه ساحاتو کې چېهلته په اصطلاح سره خانه هلته سر شوی علایم شته ده سور چېرته سور رنګونه دي معنای دا ده چې دلته په ساحه کې ماینونه شته دي چېرته سپین رنګونه تیږې څه په نښه شوي دي هغه معنای دا ده چې دا ساحي پاکې شوي دي یا چېرته څه نور رنګونه دي لکه آبي رنګونه یا زیړ رنګونه معنای دا ده چې دلته هغه ساحي دي څه پخوا دلته جنګونه شوي دي د دې امکانات شته چې ناچاو د توکي دلته زیات دي. نو دا ساحي ټول مشخص دي او پاکې ساحي چې دي هغه خو ټول معلوم دي چې دلته یا بیخي جنګ نه ده سوی او په دې تیرو کلو کې دلته خلک ژوند کوي هغه نو مسؤول دي. نو پس اساس د همدغه خبرتیا پروګرام ټول خلک اوس پوهېږي چې په کومو ساحاتو کې ماینونه شته دي دی وایت هلته لاړ نه شي او ما درته وویل که چیرې کوم شی پیدا کوي فورا من پاکی موساد در تلفونو که او چه دوی راشی و سر کمک رو
بکرد. حکیمی سب دا پوهاوی پروگرامونو مو دوام لری که نه بند شویدی؟
بلکل، نه بلکل، بلکل طول موسیسی چی دی پرسونل در پوهاوی لری اقا دیر ارزان کار ده. دوی در استادان پر شکل کلی پا کلی گرزی او خلکو تا درس و این رو خزو تا. درس وای ماشومان تا انجلو کوی تا حرکار تا طول تا وای و تا وای تا پدا حتی دا ساحی تو دی پا که جوان کی داور تا معرفی کهی تا دا دا تا سی ساحی پا دا شکل دی پا دا حالت کی دی پا دی چه دا افغانستان طول ولایتونه ولسواله کلی و باندون اکثریت سروی سوی دی مخیل جنگ نه پس لدین هم یو پروگرام شته چه باید یو سلو دری اتیا ولسوالی دی اگه باید دوباره سرویسی چه معلوم چه در جنگو رو پی جریان که چه فرق را غلی نو اگه معلومی گیره خیر سره خود طول جایین معلوم دی چه چرت مینو نشته چرت نشته چرت جنگ سوی چرت جنگ نده سوی چرت تلفات پیدا سوی که تلفات چرت وسی یا کم واقع وسی خلق پوسی چه دلتا مینو نسی اگر طول معلوم سوی دی او الحمدلله دقا تلفات وز کم ده پندوز پا میاشت که ما مخی ویلی سه یا وقت پروگرام پسر که ار ورس پندوز کسان شهیدان کدن وز پا میاشت که پندوز کسان یعنی خطرات کم سوی دی خب پا هر صورت وز هم لسی ورس ولایتونه سی او سرش پکش پیته ورس والی رازی دا تر تهدید لاندی دی دا باید جر تر جر پاکسی لخیر سر
تسی یه دوونه وکره چی پا کم کنفرانس که ده گدون پا مخوا بانده ده ده ماین پاکی پالا بانده گدون که ویو حال تیاسته ده ده پروگرام پالا ویسته یا دوی با لافغانستان سر مرست وکی
بله بله تاس پیگ علا پا مینون رو بانده دا خلق وقت خوشهی بمونه وی دا خوشهی بمونه یا کنفرانس دا پی جنیوا که پراتلو که دو روزو که اغا شروع که ده دو روزو تا پاره ده بغی که هم زشتراکو دا افغانستان دا مینپاکی پروگرام پر نمایندگی حال تا خبری لرو او کم مشکل چه پا افغانستان که دا خوشهی بمونو پاکل استا اغا طول تا وایی چه چوم را ساهی دی چوم را پاکی شوی دی چوم را پاتی دی نو یو دا کنفرانس دا ورپسی د ملل متحد یا د ملګری ملتونو د ملي موسساتو یا د ملي پروګرامونو مشران هلته جمع کیږي نو رئیسان جمع کیږي او د افغانستان نه یوازې بلکې د ټولو هیوادونو سره د مینونو مشکل لري دغه پاکله غږیږي هلته ډېر دونران هم راځي کارکوونکي هم راځي نو دولتونه هلته اشتراک کوي نو هلته غږیږي چې سقالې دوی باید څه وکړي خو افغانستان بدبختانه دغه د اوکراین مسله د غزې مسله او د سوریې مسله د افغانستان دا مشکل تر خپل شعا لاندې راوسته نو هغه دې مشکل ډېر زیات دی او فعلا هم جنګ هلته جریان لري او خلک ډېر په تکلیف دي خو په هر صورت زمونږ کوشش دا ده چې افغانستان هم په میاشت کې 50 کسان هلته شهیدان کیږي کیدای شي د مهاجرین چې له پاکستان او ایران نه راځي تلفات لا زیات شي نو د افغانستان پروګرام سره کومک وسي چې په کوم وخت چې تعین سوی چې 2023 ده د افغانستان مشکل حل شي که چیرې دوی موږ ورته وایي که چیرې دوی مرستې ونه کړي نو کیدای شي دا مسله وغځیږي ان تر 15 او تر 30 کاله پورې دا وغځیږي خو ما شته چې کومک وسي خو په هر صورت اوس د یوکراین د سوریې او د غزې مشکل ډېر زیاته هلته روزانه په لسګونه خلک شهید له منځه ځي یا په غزه کې په سوریه کې شهیدان کیږي نو د دنیا توجه دوی ته ډېر زیاته مونږ هم کوشش کوو چې د خپل وضعیت وساتو او ورته بیان کړو چې افغانستان دپاره باید مرسته وشي او باید چې مونږ موافق کړو
مننه حکیمی صاحب بخښنه زده په تاسو تبیر سره وګرځم. رحیم الله که تاسو راته وایست د دې نه وروسته چې معلول شوی او ستونزې مو په ژوند کې ډېرې شوې، څنګه وتوانېدی سره له دې چې دوه پښې مو نه وي، کار وکړئ، ژوند وکړئ او عادي حالت ته ژوند راوګرځوئ؟
زه په ننګرهار کې اوسېدم، کله مې چې پښې کړ شوې په خپل کلي کې، نو هلته کارونه نه وو. د ما کسب څه و، خیاطي و. نو بیا راغلم کابل ته، دلته یو دوکان ونیو. بس هغه دوکان مې د صفر نه شروع کړ، هماغه کې مې د نورو دوکانونو نه هم کار راوړ کوم اوله کې. نو وروسته بیا د ما کارونه اخیستو او خپل ژوند مې عادي حالات ته راوګرځېده. متاسفانه چې په دې اواخرو کې د جمهوریت یو درې څلور کاله ما دغه دوکان پرېښود. دلته مې دغه د مالدینو خدمت شروع کړ. نو چې کله اسلامي امارات راغی، مې ما دوکان هم له لاسه وتی و او وظیفه هم لاړله، روزګار هم خرابه شو، زه په کور شوم. نو دغسې د بېرته د ستونزو سره مخ شو او ډېر په مشکل او په تکلیف باندې مو دغه ژوند عادي حالات ته راوستی و چې شپه ورځې مو کار کړی و، او د دې نتیجه وه چې ژوند مو بېرته عادي حالاتو ته راستون کړو.
د خیاطۍ په اړه ته وایست، څنګه خیاطۍ کوي؟ ځکه اوس زیاتره داسې ماشینونه دي چې په پښو باندې سړی کارولی شي. تاسو یوازې همدغه لاسي ماشین کاروئ که نه بله څه طریقه مو هم د دې لپاره چې وکولی شي دغه نوي ماشینو چې راوتي له دې ګټه واخلئ پیدا کړې ده؟
نه، زه له ټولو ماشینونو نه ګټه اخیستلی شم په همدغه مصنوعي پښو باندې. زه خپله ورته سیستمونه جوړوم، یا په غټې موټر کې په غټه ډینمو کې چې کار نه کوي، هغه ماشین چې کار کوي او په وړې کې هم کوي، بیا زه ورته وړه لګوم. بیا وړوکی اسلیټر چې ده، هغې باندې هم زه کار کولی شم. په غټو ماشینونو هم کار کولی شم، تر کاجو، تر پیکو، تر ټوپونو پورې. بټۍ کې زما د پلار قسم دی، نو په هر یو ماشین هم کار کولی شم او هر قسم کار هم کولی شم په خیاطۍ کې.
دا ډېر ستونزمنه وي چې کله یو څوک د بدن یو دوه مهم غړي چې هغه پښې دي ورباندې ګرځي دا له لاسه ورکوي. په روحي او رواني لحاظ هغه مهال چې نوی ټپي شوی وي او د هغې نه وروسته څنګه د ځان ته قناعت ورکړه؟ کېدای شي تاسې په څېر باندې ډېر کسان وي چې همدغسې ماینونو سره مخ شوي وي، ژوند یې ستونزمن وي. په روحي او رواني لحاظ څنګه ځان قانع کړو چې دا اوس د ژوند واقعیت ده او زه باید ومنم؟
نو یو انسان چې کله د مسؤلیت لاندې راځي، نو هغه ته بیا ډېرې لارې باید هغه ځان ته پیدا کړي، په دې باندې فکر وکړي. نو ما هم مسؤلیت لرم او د خپل مسؤلیت زه بېرته پرېنښوم چې زه د خپل ځان کم وکړم، او زه د خپل ځان په دې هغه قسم چې ولادې ما پښې کټ شولې او زه به اوس څه کوم څه به نه کوم. نو ما لکه څنګه چې د پخوا په څېر باندې چې روغم، په هماغه قسم باندې مې خپلو کارو ته دوام ورکړ، تکلیف ته او تنقید ته مې ونه کاته، او خپله روحیه مې ضعیفه نه کړله، خپل غیرت او همت مې د لاسه ور نه کړ. نو الحمدلله د مازون بېرته عادي حالات ته راوګرځېد، خو اوس دغه څو کاله بیا لږ مشکلات او ستونزې زیاتې شوي.
تاسو بېرته راګرځم. حکیمي صاحب، له تاسو یې اورم، تاسو مخکې یوې موضوع ته اشاره وکړه چې دغه ماینونه چې د افغانستان لاویا تر پنځه اویا سلنه خاوره ترې پاکه شوې ده او په دې برخه کې کار شوی، د خلکو په ژوند یې اغیز کړی، د دغې اغیزو په اړه راته ووایه چې څه تغییرات راغلي؟
هو، طبیعي ده. تاسو پوهیږئ چې چېرته چې ماینونه وي هلته جنګ څه وي، ناچاودي توکي، نو خلک هلته نه ژوند کوی سي نه کار کوی سي. نو کله چې چېرته ژوند نه او کار نه، هلته خو اقتصادي وده نشته، هلته هیڅ فعالیت نشته. تا هغه مځکه چې ده هغه هم په طبیعي شکل خپل حالت ته نه راګرځي د ماینونو له وجې ده. اوس مونږ څه کار وکړه؟ تاسو وګورئ، ښه اول د ټول خلک چې له خپلو کورونه بې جای شوي وو بېرته خپلو کورو ته لاړه او بېرته خپل آبادیان وي. دا د کابل ښار چې تاسو وینئ، په دې کې اوس شپږ میلیونه کسان ژوند کوو، مګر کله چې مونږ په کابل کې کار شروع کړ، د کابل ټول نفوس یو لک کسان نه وو. نو اوس په کې شپږ میلیونه کسان ژوند کوي. د کابل ټولې کوڅې او لارې مزکی دا د مینونو څخه دا تپی سی دی دا غرونه سی دی دا د مینونو څخه پاک شول په ولایاتو کې حاصل کیاس پاین شکل په غټو غټو ولایاتو کې لکه هرات لکه قندار لکه هلمند لکه مزار لکه کونړ بدخشان دا نور ولایتونه مرکزونه او شاوخوا ځایونه ټول پاک شول بل دا لارې تاسو وګورئ سمده لارې د کابل قندهار همداسې د شمال لارې د شرق خو لارې د جنوب لارې دا ټولې د مینونو څخه پاکې شوې او بېرته ورغول شوې د برق په ارتباط تاسې ته په یاد دي چې په کابل کې ولایتونو کې اصلا برق وجود نه درلود هغه د بېرته هغه لارې پاکې شوې پایې ولګېدې سیمان را داخل شه ولایاتو ته اوس نام خدا وینئ چې 80% تر 90% برق په افغانستان کې شته او دا سه کالې زمی اولین زمی و چې برق په کافي اندازه و او خلک له زغال او لرګونو دومره استفاده ونه کړه او له برق نه استفاده وکړه او ډېر ښه همداسې زموږ فابریکې په زرهاو فابریکې بېرته فعالې شوې اوس د افغانستان تولیدات نه یوازې په داخل کې بلکې بهرنیو ملکونو کې صادرېږي او هغه د تاسې وینئ چې اکثرا پاکستان کې لارې بندیي چې د افغانستان د تولیدات بهر ته لاړ نه شي نو خو خوشبختانه د شمال لارې خلاصې دي د ایران لارې خلاصې دي هم له هغه طرف نه راځي هم له دې طرف ته د مونږ زراعت او غذایي مواد هغه تاسې وینئ چې تولیدېږي مالداري مرداري خصوصا تاسې وینئ چې د چرګانو غوښه په افغانستان کې اوس د همدغه ساحاتو له برکته چې پاکې شوي دي دا ټول کارونه شوي دي هغه د ورځ په ورځ انشاءالله افغانستان مخ په رغېدو ده او مخ په آبادي باندې ده له خیر سره
په دومره برخو کې چې کار شوی حکیمي صاحب ستاسې په باور باندې داسې څه برخې پاتې دي چې نه یوازې طالبان حکومت بلکې نړیوال باید ورته پام وکړي او دغه کانفرنس ته چې تاسې ځئ د افغانستان نمایندګي پکې کوئ په کومو برخو کې غواړئ نړۍ ته وجه وکړئ
موږ خو داسې فکر کوو که چیرې مینونه خلاص شي دا څه نورې برخې چې دي دوی هم په یو ترتیب سره فعالی کې هره برخه چې ده که د صحت برخه ده که د کرنه برخه ده که د صنعتي مراکزو برخه ده یا مثلا امنیتي برخه کې په هره برخه کې هغه راځي دمون پیشنهاد و دنیا ته دا ده چې که چیرې مینونه په یو ملک کې خلاص شي او هلته امنیت راشي په امنیت د خلکو د ژوند په امنیت کې تغییرات راځي خلک آرامیږي روحي رواني امراض ټول له منځه ځي د صحت کارکوونکي د افغانستان د هر ګوټ ته تلی شي کرنه والا دوی کولی شي چې هر چېرته خپل کښتو کار وکړي مثلا مونږ منابع طبیعي منابع زیرمې دي هغه را ایستل کېږي چې یو چېرته په معدن کې بینونی هغه کله هغه کېږي د مثال په توګه مس عینک تاسو نومې اورېدلی لویه غټه پروژه ده مونږ په هغه کې اووه کاله کار وکړه تر هغه پورې چې د دې ساحي مینونه پاکې شوې هغه د اوس کارونه پکې روان دي شروع شوي دي همداسې نورې برخې دي یعنی په هر برخه کې دا ډېر مهم ده نو امید شته چې کله چې مینونه خلاص شي دا نورې برخې هم اوتومات دا مسله چې یو چېرته امن وي امن خو ډېر مهم ده د ژوند په اساسي ضروریاتو کې راځي چې یو چېرته باید امن وي تر هغه پورې چې خلک ژوند شروع کړي او کار وکړي او پیشرفت وکړي
دغه پوښتنه باید ما وختي کړی وای خو دلته ځای لري چې وپوښتم کله چې تاسې یوه ساحه له ماینونو پاکوئ لکه یو ساحه چې لس کیلومتره مربع وي څومره وخت اخلي
دا خو مربوط دی پورې ماینونه ساحې چې دي څو کټګوریانې لري یو دغه لاندې کټګوري ده بل متوسط کټګوري بل هغه جګ کټګوري ده هغه ساحې چې هغه تیت د زر خلاصیږي متوسط وخت لږ زیات او هغه کومه ساحه چې په هغه کې تهدیدات زیات وخت زیات نیسي خو مونږ یو ستاندرد لرو د ستاندرد په اساس باندې معلوم ده چې کومه وسیله یا کوم طریقه د کار څومره وخت نیسي په معمولي تاور باندې یو نفر یا مثلا یو ټیم دوی کولی شي چې مثلا په ورځ کې تر زر متر مربع ساحل با چکی تفتیشی کی یعنی متر په متر باندې تر پورې ساحه پاک شي البته دا د لاس په واسطه باز نوری طریقی دی چه پا ورست که دی باید 15,000 متر مربع ساحه باید چکی تفتشی که او بیا اغا پاک اعلان که. بله طریقه ده ماشینون طریقه ده چه اغا پا ورست که تر 10,000 متر مربع ساحه دوی تفتیش کهی او چک کهی او پا میاش که تر 1,000,000 و نیم لک متر مربع ساحه دوی چکهی تفتیشهی که مینونی اغل من زوری ساحه پاک کلانهی. بله طریقه مثلا در تربیه شوی سپو پو واسطه بانده ساحه پاکی که اغا پورست که 15,000 تر 5,000 متر مربع ساحه باید دوی چک کهی تر غپوری ساحه ساحه پاک شه. نو مختلف طریقه دی نو هر طریقه مهم ده. نو کل ساحات تا زی خلق هر پروژه تقریبا میاشت یا نیمه یا دو میاشتی پا منطقه که تیری اغا صاحب پاکی او خلقو تایی تسلیمی بیا.
په دغه پروسه کې بیا ساسي موسو یا پس خپل موسسه چې ده یا نور موسو ماین پاکان له لاسه ورکړي یا معلول شوي دي په دغه جریان کې؟
د افغانستان ماین پاکي پروګرام یعنې هغه پروګرام ده که چیرې په افغانستان کې دا ټول سکتورونه په دغه شکل د خپل احیا دپاره پروګرام جوړ کړی وای اول په افغانستان کې هیڅ مشکل نه پاتې کېده، مونږ به د پیشرفت لاره وهله. خو بدبختانه یوازې ماین پاکي چون عاجل کار و یو داسې فنی او علمی پروګرام جوړ سه چې ټول اړخونه پکې وارزول سه او پکې تطبیق سه. د پرسونل په ارتباط مونږ سره چې پرسونل کار کوو دوی کارګران نه و، دوی فنی خلکو او تربیه شوي خلکو د دوی ټول حقوق په نظر کې نیول سوي وو. په کافي اندازه معاش، د دوی صحي بیمه او د دوی د حیاتي د حیات یا د ژوند بیمه او د دوی د عاجلو مشکلاتو په ارتباط په حساب د دوی چې دوی په پیشکي معاش واخلي، د دوی نور کورنۍ مشکلات او دغه دپاره د پیسې امکانات موجود وي، او کله چې دوی یا زخمی کیده یا خدای دنه که شیدان کیدل دو دوی بیمه دیر زیاد مهم و مونگ هر ماین پاک تا دیرش تر 15,000 روپی اغا پدی دیرش و 15,000 سوائیم سبا مختلف وقتو که دادی بیمه قیمت تفاوت درلود. نو دیرش تر 15,000 دالر اغا کسانو تا چه دوی شیدان کیده مونگ فامیل تا یورکو دادی یوا خبره سوکسی خپل د بدن اعضای له لاسه ورکولی بیا غ خلک بیا فیصدی معلومیده چې دا څومره ناتوان سوی سو فیصد ناتوان سوی د مغ ناتوانی په اساس باندې دوی ته پیسې ورکول کېده. په عین حال کې دغه مهم پاکان چې دوی معلول سه مونږ اکثرا دوی ته زمینه د تعلیم او درس او د کمال زده کړې دپاره مساعده کړه چه دوی طول و اکثرا دیر مهم کسان اتا ده وزیران و پس سطح ده موینان و پس سطح ده رئیسان و پس سطح پا فارنسان که پا نور جایی که دوی وظیفه تا سرکی او سم دمونگ پا دفتر که دمونگ رون استدی چه پا مختلف و برخو که مونگ سر ابکاری که دیر لایق خلق دی منتا ده تعلیم او ده کسب ده زدکر زمینه مرتا برابر کرده او شهیدان خدای دو بخی سوکس شهیدان سوی دی اگه دوی تا فامیل تا خوستان اولادو تا مون کوشک کمک کرده چه دوی هم تعلیم او که او هم پی وقتی دان سر رو بودیسو.
مننه کار ودان جونده او سی تخنیکی هم کاروی چه که موریدون که ده لطفاً وقت کم ده لندو که رتاوی چه لکم زماری که نیولی ده و لندی مخبری وکی
او مننه پر دی خوال سلامونه نور رو سی دی مخترمی محمد علی احمدی مغلان نزنگ واده مخترمی
ستره میشه احمدی صاحب بخیر رغلی میره بانی نظر دی ارو
او خوشحال و سیگه دیشتی هم پر دی خور دی داغا مینونه یا نا شعبی دی مهمات و روانستان که دیدیات یعنی دیمون خپلا سیال خور مگر داغا کبال اخلو دا وسبانی اخلو دیشو وقت سوی داشتی زیادتر وقتو گیر ماشمانو نا چاو دی توکی را بودی بیان بیا مونگ کورش کرده دا پر دی خور سی اغم پا مناسکو باید تراخیش یعنی دیشو بودی برجی تا مولی خونن تا دوی دا مونگ اخیشی دوی زانو زور بلده کی یا دوی دا مشکلات پیدا نکی دیرای وقت دا چه کسی سیلی دیرکتی هم دا والا ما شمان نو پتول کسی گرو دا را بودی دا وست پیدا شان گورش دا زیاد یا بانستان که خو ما اینا خوشبختانه دا مونگ منطقه و کارکاری و تویره دا من کشانو تقریبا پاک غر سپا سر تقریبا در سبور کال مخکی دا امارات نور غل نو مخکی جو بیت وخت زیاتره مینو ولک دوستان شوی د رښتیا مخه ما کی اوس پاک شوی د خوشبختان او ټول کې هوکار دی ام خروان د خدای کی اوس نو کوم مسره سره سودن نه کړه نور مسجد مې پښان وای دا کوشګی افغانستان سره سره دل سره نزه کوشګی دا مینو تاسو خو به نه د مو تاسو وګړو لپاره نو دا خو ګام خو کار دا شالو
مننه کور ودان احمدی صاحب چاړي کړي نیولې و فقط لاندو کې رحیم الله ورور تر اعظم تاسو ته وایست دوستي پیغام مودا کسان لپاره چې ژوند دي پته سي ماينونو کې یو څه د بدن غړي لاله سور کړي دي او ژوند ځان من شوي د څه ویل ورته غړي یو دغه وخت لرو لطفا
مننه پر دې خرمات وای البته
رحیم الله ورور ته وای مننه تاسو احمدی صاحب رحیم الله زما غلري خا فکر کوم چې دا غوې اړیکې پرې شوې ده لته سره ټول قدر منو نړۍ مننه چې راغلي پروګرام کې مو سره ګډون وکړو لمل منو هم مننه تر بل پروګرام هي چاري ښه وخت